څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربېم تخنیکی چارې ته روشان مختوړی. السلام علیکم. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمن د سولې پیړۍ خبرې ډېر ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صفی الله ستانکزای اوروي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بې قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له حکومت غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین وویشي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. جاوید فیصل دغه خبره په ټوټر لیکلې ده. ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونو یې پر آزادي ملاحظې درلودې 400 طالب بندیان خوشی کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه ده. د شپږو طالب بندیانو له خلاصون سره آسترالیا او فرانسې مخالفت ښودله، خو افغان حکومت ویلي دا بندیان به اوس دوحې ته لیږل کیږي او هلته به امریکا پرې څار لري. باوري سرچینو دا هم تایید کړي چې دا شپږ بندیان به تر هغو په بښنې سره دا او بندیان به تر هغو چې فرانسه او آسترالیا یې د خلاصون موافقه نه وي کړي په دوحه کې ساتل کیږي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بې قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
نظر کمیسیون
د معاینات بکارت واضح په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منه شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکړل شي.
دا وروسته له هغه چې تازه د افغانستان ولسی جرګې د بکارت د پردې د معاینې په تړاو یو قانون تصویب کړی. دغه قانون په دې ټینګار کوي چې له دې وروسته باید د بکارت د پردې د معاینې لپاره هم محکمه او هم نجلۍ دواړه موافقه وکړي. پخوا یوازې د یوې خوا موافقه شرط ګرځول شوی و. د بښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو بشرپالو ډلو په افغانستان کې د بکارت له معاینې سره کلک مخالفت ښودلی و او ویلي چې ګڼې نجونې په ناحقه زندانونو ته اچول شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قرآن یو حافظ وژلي. د والي ویاند عبدالرحمن منګل په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې او ابادۍ دښمنانو یو ځل بیا د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ یو تن دینی عالم مولوي مهاجر او د قرآن حافظ قاري عبدالعزیز په ترکمنۍ ولسوالۍ کې په نوز اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ کې د جامع جومات خطیب وو چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان وو.
د پکتیا امنیه قومندانی هم یاده پیښه تاییدوي او وایي وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنګ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ سولې او د عامه اذهانو د روښانولو لپاره بیانیې ورکوي. وسلوالو طالبانو په پکتیا کې یو دینی عالم وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او نه هم د دې برید مسؤلیت چا منلی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین ویش ته چمتو شي. دغو مرکزونو له یو شمېر ایالاتونو او سیمه ییزو حکومتونو غوښتي چې په دې برخه کې اداري خنډونه لرې کړي. دا کار هغه اندېښنې لا پسې زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د نومبر تر درېیمې تر ټاکنو وروسته د واکسین د ویش لپاره بیړه کوي. په ټوله نړۍ کې حکومتونه هیله مند دي چې ښایي ژر یو واکسین پیدا او وویشل شي څو اقتصادي فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. تر اوسه څه باندې 25 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او له 8.5 لکو زیات کسان مړه شوي دي. او وروسته خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې وي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی دی. د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتیسیا په څیر ښځینه لوبغاړي به د برازیل او نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، گابریلا او رابرتو په اندازه معاش او امتیاز ترلاسه کړي. په نړۍ کې د فوټبال ډیر امتیازونه او پیسې د هلکانو په ټیمونو او پیژندل شویو لوبغاړو لګیږي او ښایي د نارینه او ښځینه لوبغاړو د امتیازونو د برابروالي دغه هڅه له پراخو عکس العملونو سره مخ شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت مرکز پلاوی دوه ته روان دی او تمه ده چې ابتدایي خبري د سولې ابتدایي خبري پیل شي. د دې خبرو په اړه مې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر نظر اخیسته.
که تاسو ښه پریکړه وکړله شه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پریکړه وکړله بیا به یو کړکېچن، یو ځپلی، یو خوار، یو غریب، یو داسې هیواد به رامنځته شي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای یو شمېر کروندګرو د کنځلو کارته مخه کړې.
تر اوسه مقصد ته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. تر شپږ میاشتې قرنطین وروسته په افغانستان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوي لیست له مخې د دغې ډلې ټول بندیان آزاد کړي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، حکومت د طالبانو ټول بندیان پرته له هغو چې په خبرې نړیوالو شریکانو یې پر خلاصون اعتراض درلود خوشي کړي او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړي دي. وی سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي و تن هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې د خوشي کېدو مخالفت کاوه دوهې ته انتقالي شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لته میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلی، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول 400 بندیان آزاد کړي، پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. ښاغلی فیصل لیکلی د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي او په خبره افغان حکومت هیلمن دی چې مستقیم خبرې به له ځنډه پیل شي. د سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مرستيال عزیز الله دین محمد وایي د وسلوالو طالبانو او هغه بندیان چې فرانسا او استرالیا یې په نخوسی کې دوه ټینګار کړای قدر تاسوول کیږي. د وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لولونی له فرانسې سره د دغه بندیانو پر خلاصون توافق شوی، خو په اړه د استرالیا سره لا هم خبري روانې دي.
د بندیانو موضوع چې د غشپګ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض درلود پاتو د خلک د قطر کې هلته دوی تسپاري د موضوع یو څه حل شوی دا او د خارجي وزارت هم دا خبره کړې و چې د دغه سره موضوع حل شوی او څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلو چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره
یو بلی حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لاملای ونه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یاد بندیانو د استولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه حال ته ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسی. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوشي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې دا بندیان هلته وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دغ بهیر د پای ته رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغې ډلې وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. ملخوای وب خبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یو تعارفي ناسته هم وسی. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل سي.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت له څو کلونو راهیسې د مدني هڅو له لارې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو خواوو دوی څه هیلې لري.
موږ له ستره تحریک شروع که زموږ دوهمه غوښتنه همدا وه چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي، چې له نیکه مرغه دا دی دوهمه غوښتنه هم رانږدې سوې ده او دا دی په راتلونکي هفته کې خبرې شروع کېږي. زموږ هیله له دواړو لورو نه ان له پخوانه همدا وه چې د سوچه افغانانو په ډول سره کښېني او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسته او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا وخت خو دا د ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پرېکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پرېکړه وکړله او یا تر بهرني فشارونو تاثیراتو لاندې مو پرېکړه وکړه، نو بیا به یو کړکېچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو بیچاره، لا هم بیچاره چې تر اوسه خو دا دی وینو چې بیچاره دی، او داسې هېواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کېدای شي چې دواړه لورې غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال، د دغو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي سي دواړه لورې ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي سي دواړه لورې ټینګار پی وکړي، که چېرته داسې یو عمومي نظر پی ورکړي؟
اول خو زموږ هیله دا ده چې د درېم ګړي له نشتون باوجود دوی تفاهم ته ورسیږي، چې دا خپله یو تشویش دی چې په ټولو سولو کې درېمه ډله نه وي یا درېم ګړی نه وي، هغوی په خبرو کې تفاهم ته نشي رسېدلی یا ډېر ناوخته رسېږي، چې دا یو بل چالش.
او بخشي خیبر صاحب، بخښنه غواړم، فکر نه کوي ډېر خلک بیا دا وایي چې که افغانان په خپلو کې سرکښینی او درېم ګړی نه وي دوی کېدای شي تفاهم ته ورسي؟ مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډېر ښه مثالونه دي.
خو موږ هم دا وایو درېم ګړی په دې معنی چې بیرته د افغانانو له منځه مخاور او جرګمار خلک د دوی په منځ کې کښېني او د دوی مسله دې ورحل کړي. موږ تشویش لرو چې دوی به خپل د تفاهم ته ژر و نشي رسېدلی. کاشکې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېمه ډله یا یو پاک ملي ډله په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي، تر اوسه پورې خو لا هغه هم معلومه نه ده، لیکن له لویه سره که چېرته په نړۍ کې د سولې غونډو تراشو او د سولې تړونونو تراشو موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه شوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل شي بیا ورو ورو یې نور شان سره سم کړی دي.
اوس موږ خو هم دا هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي، چې اوربند قایم شو، خلکو ومنله، خلکو باور ترلاسه کړ چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلک عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بده جګړه روانه ده، خلک وژل کیږي، که اوربند وشي خلک به باور وکړي.
خبر سب ډېره مننه،
خوشحاله راته.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زرګونه کورنۍ روانو نامنیو د روانو نامنیو لامل بلخ ولایت ته بي ځای شوې دي. دا بي ځای شوې کسان اکثر په لری پروتو سیمو کې تر خیمو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دوی د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له ویرې خپلې مینې پریشي او بلخ ته پناه وړي ده. د دوی لستونزو مو مجیب حبیب زای له مزار شریفه په دې راپور کې خبروي.
په بلخ کې کورنۍ بې ځای شوي له بېوزلۍ، وزګارۍ او همداراز له روغتیایي او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثران دا بې ځای شوي په خپلو اصلي سیمو کې د جنگ او ناملې له ویرې د بلخ مرکز او ولسوالۍ ته راتښتېدلې دي. محمد خالد یو له همدې بې ځای شوي دی. دای د فاریاب له المار ولسوالۍ څخه د بلخ دهدادي ولسوالۍ ته را بې ځای شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې پر کور د افغان توغندۍ ولګېد او کور یې ونړید. محمد خالد وی چې لا شپکو میاشتو راهیسې په بلخ کې دی او تر ویلته یې کېدی د ژوند شپې او ورځې تیروي. دای بې ځای شوی کورنوي ته د حکومت لاله پاملرنې نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګاری او ډېرې بېوزلۍ له امله لا ګڼ شمېر کړاوونو سره مخ دی. هغه وویل
وضع زندگی بسیار خراب است، همراه بسیار چیز ناچیز یک کمبل کور پا اومدیم. بالاخره
د ژوند وضعیت مخرب دی، له یو څنا څه ټوټو کمبل او ټکو سره راغلی او دلته ژوند کوو. ماشومان ټول له ښوونځي پاتې دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نشي ورکولی. دا زموږ له وسه نه ده چې بیا دوی په ښوونځیو ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 3500 بېځایه شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بېځایه شوي کسان د نامنې او جګړې له امله له خپلو اصلي سیمو بلخ ته راکړه شوي او د سرپناه د نه لرلو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بېځایه شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده چې له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بېځایه شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنې او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بېځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بېځایه شوي کورنۍ شته چې 3500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنې له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوي دي.
د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په 14 ولسوالیو او د مرکز تعلقان په نشدې څلندو کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالی اندیشمن کړی دی. په دې اړه د اساجرډو خبريال اجمل آریان لسیمی راپور لري.
د طالبان خر وسیدونکو نیکمل احمدی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
جهادي قمندانان چاغو مساله و سلاه درلود په دغه ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل. همدارنګه د سبب سوچي طالبان د حالت نه استفاده وکي او خلک طالبان ته رجوع وکي او د قمندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه.
د زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر ټوپکانو فعال حضور او د دغه ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي. د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبری او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوی خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري. درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي. دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشو نه استفاده کوي، خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده.
بل خو د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار، کندوز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکونکي پرې تګ راتګ نشي کولای. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې اراضي از دست دولت رفت دیگه سربازګیری هم کرد نه میتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه و...
کله چې اراضي د دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمخ سره مخ کیږي. طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیوړی کیږي او دغه شان په خپل سیمو کې خپل لیکو ته نوي سرتیری جلب جذب کوي. په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د تعلقان خار شاوخوا سیمې محاصره کړي دي. په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییز اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د تخار د امنیت قومندانې ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وای که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنگر بلل کېده، خو د سیمه ییزو چارواکو د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوال موضوعاتو کې وړاندې لیبیا ته ورزو، خو مخکې تر دې چې د لیبیا په اړه راپور راواخلو، د دې سات د خبرونې 19 پروګرامونه به تاسو ته معرفي کړم. د کورکلی پروګرام لرو، په دې پروګرام کې مو د برېښنا ستونزې څېړلې.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي کوی چې د برق فیصدي ډیره کمه ده.
په کابل کې د برق ستونزه مو د برېښنا شرکت لویان سره شریکه کړې ده چې د کورکلی په پروګرام کې به یې تر څلور نیمه بجو وروسته واوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خبرونه کې
په مرکز کې مخه یو زموږ ځوانانو زموږ جوړې بعضې فرصتونه او بعضې حل لارې لري چې کولی شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي.
د دې تفصیل هم په د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یونیسف سره په پروګرام کې وړاندې اوریدل شي. اوس په نړیواله مسله راوخلو، په لیبیا کې د ملګرو ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو بهرنیو پلویانو د ملګرو ملتو د وسلو بندیز مات کړی دی. ملګرو ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز لګولی وو. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ورستای وار د جولای 4 په دیاړه د امنیت شورا ته خبري وکړه. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستې او ختیځو سواحلو ته درې لویې بارونکې بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسېدلې دي. هغه وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دیرش الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارونکې بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي هم همداراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو مشنري یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسیږي. په لیبیا کې د معمر القذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختمه شوه. د هغه راهیسې رقیبي وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدنو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدنو په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مونه دي کړی؟ دا 2 کاله او 3 کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وایي نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړو. نو زما د لوړ مقاماتو دا هیله او ارزو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو، مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو، افغانستان کې مو خدمت کړی دي. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
زایکندې ما په څه خبرې تر کوم چې دې دلته یو شل نفر ما بس کې ځبندې نه دي کړې. په ما بس کې چې څوک ستنه نه باندې کوي درځه ازادي راډیو څه ده خوښ کړ چې دا پیغام چې شل تر ځای نشر کې تیر مننه ازادي راډیو میرویس اخلاقی د هلمند ساسره دا پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده ثباته پیښه ده نو دا په هلمند کې دوه سپیش سبسوی دي په دا نږدې وخت کې نو هلمند هم د واکسین د ټیمونه سره موږ دا یو غوښتنه ده چې باکې موږ اما په هوای اوله پیل کو او د پیره هدا پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باچې هغه کور په کور وګرځي نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر دې راه ده پورې طالبان پرېږدي نو هیله مننه د دوی څخه هم زموږ یو غوښتنه ده چې باچې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمه سن الولو خو اوس فوټبال ته مخه کوو په افغانستان کې لشپش میاشتنی قرنټین وروسته یو ځل بیا د فوټبال سیالۍ پیل شوې د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د دې سیالیو د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل راتلونکي شنبه به د هیواد په یو دیرش ولایتونو کې هم د فوټبال لیګونه او سیالۍ پیل شي خاطر پردې ستغه مراسمو ته ورغلې راپور راکوي
لو شپک میشتنی قرنټین وروسته په کابل کې د فوټبال سیالیو پیل د فوټبال فدراسیون وی د امر وختي وزارت سره په مشوره د فوټبال سیالیو لیګونه پیل کړل د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر
خوشبختونه مو په فعالیتونو
لنی کمرغز موږ د فعالیتونو په اساس د امر وختي وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل هم سیالیو هم لیګونه تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ
نن د فوټبال سیالیو لپاره سره د افغانستان د خزینو فوټبال غوړ لیک خپل لومړنی لوبه وکړه دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ چې کابل ځوانانو د دوه ګولونو په تر سره کولو سره وګټله د افغانستان د خزینو فوټبال غوړ لیک په تر راتلونکو دوه ونې پورې به دوام وکړي د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکو شنبه به د هیواد په یو دیرش ولایتونو کې هم د خزینو لوبغاړي لیګونه پیل شي په ورته وخت کې د افغانستان فوټبال فدراسیون د خزینو لوبغاړو کمیټې مشر ارزو رحیمی وای ل قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل د ټولو لپاره خزیره دی
بعد از قرنټین
ل قرنټین وروسته ډیره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوټبال لوبي بیا په ټول افغانستان کې پیل شي د امروختیا وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالۍ پیل کړې دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونی فستیوال تر سره کړ او اوس د خزینه لوپاړو لیک پیل شو
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوپاړي کول شي لدی وروسته خپل تمرینات په منظم ډول تر سره کړی لدی سره هم حاله د خزینه لوپاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له آزادی رادیو سره په خبرو کې له قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل تا دا سی خوخی څرګندوي
زه ډیر د خوشحالۍ احساس لرم خوشو چې له کورونای وضعیت څخه په خیر خلاص شو ډیر د افتخار ځای دی چې بیا خپل لوبي پیلو او زموږ غوښتنه هم ده چې سیالۍ بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي
د فوټبال سیالۍ په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې لدی وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د امیر وختي وزارت سره په مشورې د شپږیزې لیګ د پیل خبر ورکړی دی ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکي یک شنبه پورې پیل شي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنمې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
لالمیر ناصری د هلمند لګرم سیر علی کې زموش په سیمه کې سشکل د پونبي او کنزلو ډیر ښه حاصلات شوې دي ل سوداګرو هله لرو چې بازار ورته پیدا کړي دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په هلمند کې زموش خبريال د کنزلو کشتور خلای دی او په تفصیل راپور لرو عبد الواحد مدقق ل لوګر علی کې ل طالبان او حکومت غواړو چې د سولې په خبرو کې له اختلافاتو تیر شي حمیده غنم رنگ له غزنی لیکي ک طالبان د سولې خبرو ته د پردیو لا اجنډا سره راشي د خبري بنا کام شي اتل لزابل لیکي ک طالبان د پاکستان تر فشار لاندې د سولې خبري پیل کړي د خبري په د وخت ضایع کول بي تاسو ګل هم در له هلمند لیکي د بنديانو اله کول ته خوشاله یو او اوس په د سولې خبري پیل شي سمسور له هلمند لیکي له حکومت هیلرو هیله لرو چې د دولسمو ټولګیو فارغینو ته ژر اسناد ورکړي. اسلام یار له هلمند کې د سولې خبرو ته اوس افغانان ډیر خوشاله دي. اسمت الله افغانیار هم له هلمند کلی دي چې د سولې خبرو ته خوشبینه یو. قاسم زواک له همدې ولایت هلمند څخه لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې ژر تر ژره نه شروع کیږي؟ هیله ده چې روانه اونۍ ابتدایي مذاکرات او ځواک صاحب راتلونکي اونۍ رسمي مذاکرات د سولې پیل شي او د افغانستان د حکومت هیئت هم یو دوهې ته رسیدلی بل پلار کړي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. 4:30 کې شوې لنډ خبرونه له صفی الله سنگزي څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوش کړل. جاوید فیصل دا خبره نن په ټویټر لیکلې. زینو راپورونو کې ویل شوی چې طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو ورسره له هغه د افغان کمانډویان ورتسلیم کړل چې افغان حکومت له زینو هغه طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونه پر ازادي ملاحظه درلودي 400 طالب بندیان خوش کړل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بی قاعده او شرطه بندولو غوښتنه کړې. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او که څوک دغه کار په زور کوي باید سزا ورکړل شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن په څمکنی ولسوالۍ کې د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قرآن یو حافظ وژلی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جنوبی وزیرستان کې به می چاودنې درې فوجان وژلي او یو بلیټه پکړای دی. دا پیښه د وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوې ده. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم یو چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې تر لومړۍ نیټې د نومبر د کرونا ویروس پر ضد احتمالي واکسین ویشته چمتو شي. او د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی او له یونیسف سره د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو خپرونه خپره کړو، لژمنې سره سم هلمند ته ځو. په هلمند کې د کنځلو کښت په زیاتېدو دی. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي چې هغو کروندګرو د کنځلو کښت مخه کړې ده چې د کوکنارو په کر کې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګر سره غږېدلی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ورسوالۍ کې سیدونکم.
د سهار لاس بجې دی. نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو دی ویلوی کروندې د بوله د پاره بندونه تړیو د لشتي او ویلې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړو بولو پر مهال او بو وران کړی دی.
چې مخکمو دلته هغه نباتات کړل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثر مځکې په جوارو کالوکو او تور ما شکرل سوید. خو د هلمند نوی ولسوالۍ دایناک د سیمې د غاټو وشکلن ځوان خپل شپانس جریبم ځکه په کنځل کړل ده.
او ځانګړتیا وی دادی ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره سیمه دغه ځانګړی خوند لري. داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما د پاره نور احمد یوازنیم ځکوال دی چې کښتې د خوند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنځلو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی نه وې کښتې او په دې ورستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
په قیمتونه څه دي؟ خواغه بیا مارکیټ پورې اړه لري ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه موږ ته قیمت نه دی ورکړي ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی نوی کښت دی چندانې څوک نه کوي. اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
ډېر مننه.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کړي مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي. دغه مرزونه پر حاصلاتو بد اغیزه کوي ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست مسؤلینو مرسته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دی کړی، خدا ان شاء الله بل مرز نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی. یوازنې مرز شفته ده، هغه کټیر وختي وکړي پاول پسرلی کې، یعنی پاول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا ش حاصل په لاس ورکړي، کنا وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي، کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته داسې مرز دی. نو زه چې در وښه ملک یو څوک چې دا سر ویشتیان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی، غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سروېګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې سږ کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په ساته باندې تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجتی کرسوی دی، چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي، او دا ولایت په ساته باندې به 1303.5 متریک ټنه د کنجتی حاصلات ولرو، چې بل اخره د غراپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکول سره مقامی وزارت دی تاجر سو چې د تیلی نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې الته موږ کار وکړو درڅو د تیلی نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس جندراو.
دا یوازې کنځلی یا کنجی دی نه دی چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړی ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هیلمن کړی دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ملي احصائیې د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان نږدې 3.5% نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړې مشې، ښه راغلې.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې چې زما دعوت کړلمه.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو دا راته وایي چې د تاسو د سروې له مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کیږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزو سره مخامخ کیږي.
یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره هله پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغوی په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حده پورې ورسیږي، وکولی شي چې ځوانانو ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حده پورې چې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت په اساس باندې 15 ولایت دي چې په دغه ولایت کې ځوانان راټولیږي، او دغه ځوانان خپل د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي، او دغه ستونزې موږ هر میاشت موږ سره یو ځای کیږو، دغه ستونزې باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکولی شو خپل ځوانانو له لارې نور ځوانانو ته او د ماشومان له لارې ماشومان ته خدمت وکولی شو. بیا زه د سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي سره دا په ګلوبل یا نړیواله سطح باندې رسوم، او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ مخامخ یو زموږ ټولنه او زموږ ځوانانو ماشومان مخامخ دي، د په ګوته شي موږ نوټی کو او وکولی شو دي. یونیسف افغانستان له آدرس څخه د ځوانانو ماشومان لپاره بیلابیل برخو کې کار وکړو، خدمت وکړو.
د روغتیا په برخه کې مو کارونه راته وځی کړی.
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لاره کې اچولي دي، د عامه روغتیا د وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکولی شو خاصتا د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید غدایه پروژه دی، زموږ د فولیک اسید برخه چې په دې برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتب لوبو کې توزی کیږي او همدارنګ دی په عموم کې د ځوانانو روغتیا په اړه مختلف پروګرامونه دي عام روغتیا وزارت سره پلان کې چولې دي چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي او څنګه نور هم پلانونه لري په خاص توګه د نجونو د روغتیا په برخه کې موږ کار وکړو همدارنګ دی پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري او همدارنګ نور د ذکر برخه دي چې ذکر په برخه کې ځکه ولشم تاسو سره امر شریک کوم چې 3.5 میلیونه ماشومان چې د رسلنې سنجونې دي د ذکر څخه به برخه دي په افغانستان کې هغه ماشومان چې باید د مکتب ته لاړ شي او د ښوونځي ته لپاره په سن کې دي د ذکر څخه به برخه دي مختلفو دلایلو په خاطر باندې یا په کورنۍ کې فقر دی د فقر خاطر اجازه نه لري یا نشي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي یا هم مور پلار لوران ته ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د رسلنې انجونې دي مور پلار انجون ته اجازه نه ورکوي امنیت کې دلای شي یا هم خپل د کورنۍ د مور پلار یو خاص خصومات یا کوم دښمنۍ په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو د دلیل په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان اجازه ورکړي او داسې ډېر نور دلایل دي خو باید دا ووایم چې په مرکز کې مخیو زموږ ځوانانو زموږ جوړي بعضي فرصتونه او بعضي حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي سروختیا په برخه کې یو معلومات لري همدارنګه د زکر په برخه کې ورو ورو کچل وړيږي
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مسلونه لري
یونس افغانستان تر اخره په حدا پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي تر څو وکولای شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکړي موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان حکومت سره بیلابیل پروګرامونه او پروژې درلودلې موږ خپل ټیم لرو زموږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي همدارنګه د امر اختیار وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دی همدارنګه د زکه په برخه کې باید وایم چې د بهنې وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري موږ د ارقام او لپاره یو پروګرام یو څه وخت مخکې درلودلو چې ماشومان چې د زکه په برخه دي او څومره سره جنیدی داخله لپاره موږ د پوهنې وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډیر مستقیما اړیکې ولرو ترڅو وکول شي یو ځای په دې برخه کې مخ خلاص شي
د ځوانانو لوی ستونزه بیکاری فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل سي نو صف څکړي
د 2019 کال چیرنه داسې وخوډل او داسې ارقام مختاوران کل شي اول 3.3% ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکاره دي او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي چې هغه کسان چې کارم کوي مثلا یو شغل هم لري هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نه ترلاسه کولی شي چې هغه وکړي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي پوره کړي همدارنګ چې د فقر اندازه ډیره لوړه شوې ده چې 6.6% دي په افغانستان کې زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه ورکیدل په حال کې ده نو څو وخت مخکې دا دغه حالت سره موږ اوس مخامخ یو دي کرونا وایروس په خاطر د فقر اندازه او د بیکاری اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدل اندازه نور هم لوړه شوې ده او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي ترڅو ځوانانو کول شي ټریننګ ترلاسه کړي او په برخه کې یو خاص شغل په برخه کې کڅ نجاري دی کڅ اهنګري دی یا کڅ یو داس یو شغل بس داس یو معلومات په برخه کې ولري چې هغه وکول شي دا غنه هدا قل یو آیت لاسه کې ترڅو وکول شي خپل کورنۍ سره خپل مرستو کې هم ترنګ خپل خواهشات خپل ضرورت پورا کی نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټریننګونه په ولایتو کې ما مخه هم یادونه وکړم چې ولایت ډېر فوکس دی په پرتو سیمو کې او په کلیو کې ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرستې ضرورت لري نو هلته زموږ فوکسونه هم دغه دي موږ ورکشاپونه او ټریننګونه په لاره کې بچول تر څو وکول شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکول شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بيویلي او یا هم پلان لري چې لدی وروسته به کار ور باندې کوي د ځوانانو په ژوند کې څومره تغییر راوستي
تغییر په کله کې باید زه خپل ځان په کله وایم زه ما پرسنۍ کې کار کولو نه کال کې چې پرسنۍ کې کار کوم فعالیت لرم خو کله چې یونیسف افغانستان سره زه یو ځای شولم او بل اخر دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې د سره فعالیت مې د سره مخته وړلو نو زما په ژوند کې شخصي تغییرات راغلل خو زه هغه څوک یم چې مثلا زه د کورنۍ نه یم چې ما ته اجازه راکوي زه د کورتا اجازه لرم زه پرمختګ اجازه لرم زه دنده اجازه لرم خو انجوري لکه څنګه شتاس یادونه وکړه چې د اجباري ودونه سره مخامخ دي تاوتریخواله سره مخامخ دي ذکر د تلو اجازه نه لري همدارنګه روغتیا په برخه کې باید ته کار وشي نو موږ ډیر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافي اندازه باندې کار نه دی شوی زه باید وایم او خو موږ کار کوو بیا هم خپل کوشش تر خپل اخر هدف پورې خپل کوشش کوو موږ بلا بل ورکشاپونه شته وسونه لري انګیج پیش کول په خاطر ځوانانو یو بل پیژندل یو بل سره مخامخ کیدل همدارنګ ټولنیز مدني فعالیتونه مختور په خاطر پلار کې واچول هغه ډیر فعالیتونه لري موږ ډیر لاسرونه لري موږ یو وخت مخکې د فوټوګرافي یا د اکاسي ورکشاپ دلولو چې بلخ ولایت کې نو ډیر پرې رخه توګه باندې مختلفو همدارنګ اوس هم ځغ ځوانان چې پرې برخه کې مخ سره زده کړو کلی هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو مؤسسو کې د اکاسي او د ویډیوګرافي په مؤسسو کې دند لري دند ترلاسه کړی دي همدارنګ موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګری او نجاري په برخه کې ټریننګونه موږ ورکړي دي نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دند لري او کولای شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي او د نجونو په برخه کې زه باید وایم چې یونس افغانستان ډیر فوکس هم د نجونو لپاره دی د خو د روغتیا لپاره د هغوی د زده کړو لپاره او زموږ کوشم دغه چې نجونې په هغه برخه د هغه قشر د ټولنې دی چې ډیر زیانمن شوي دي او ډیر کار ته ضرورت لري نو موږ تر یو حده پورې کار کړی دی خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لرې پرتو سیمو لپاره د کلیو لپاره چې مایندې پلانونه اجازه نه ورکوي خپل لورانو ته چې زده کړه لاړ شي زده کړې وکړي یا هم دندې ولري یا هم د کور بهر وتل ته اجازه لري موږ تاسو خپو یو چې موږ افغاني ټولنه کې داسې سونز نه دي نو موږ د هغه ټولنې یا هم هغه لري پرتو کلیو کې او لري پرتو سیمو کې د هغوی د مشرانو سره د مولوی صاحبانو سره همدارنګ د مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړي دي بحثونه هم دلودل میټینګونه هم دلودل چې جلسې هم دلودلې چې هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هیوادوالو پورې تر مانی پلانونو پورې ورسوي چې زکر پر هر نه روحه پر خزب مسلمان خزب باندې فرض دی نو موږ افغانان خپل مذهب ته خپل دین ته ډیر توجه لرو ډیر هغه ډیر منو نو موږ د خوځ مسته وخت دی چې په برخه کې یخ ماینده بلونه پوي کی هغه څه وختنه وکي چې خپل جون ته اجازه ورکړي ترڅو زکر ته لاړ شي بس برخه کې پیسې وایم چې ماینده بلونه حق لري ځکه چې یا نامني خبره ده یا هم د خوځ ژوند ته غواخ دی یا خوانځي کې انتحاري کیږي یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي په دې خاطر اجازه نه لري نو موږ په امنیتی برخه کې هم کوشش کوو هغه برخه چې ډیره اساسه ده
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وي
د زړه کومې نه هیله لرم او تقاضا لرم چې هغوی اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي روغتیا ته یې خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې روغتیا ډیره مهمه ده اول موږ خپل ځان هم د خپل روغتیا هم د خپل صحت هم دی چې موږ وکولای شو چې ورسیږو یو څه وکړو د خپل ځان لپاره خپل ټولنه خپل هیواد لپاره او هغه ماشومان هغه تنګي ځوانان چې په مخدره مواد باندې یعنی هغه سره لاسرسی لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي مخدره مواد استعمالوي د غوی څخه د غوی مور پلار ماینډ پلانونه څخه هیله لرم چې د غوی په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي غوی ته خاصه پاملرنه وکړي خاص توجه وکړي په کور کې د غوی سره په مینه محبت سره مختلف شي غوی ته داسې احساس ورنه کړي چې غوی تنه دي یا داسې احساس ورنه کړي چې غوی ټول بوج او ټول مسولیت د غوی په اوږو دی نو ان شاء الله چې وکول شو دی یونس افغانستان دی ادرس لاري نه همدارنګ دی فعال دی ټولنې فعال غړي په هیڅ باندې لاري نه وکول شي په ټولنه کې تخیرات راوړو او خپل هواد دغه مشکلات او غد نسون سرج مخامخ دي انتخاب ان شاء الله و پاسو
کور کلای
نن سبا چې راغلی مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو هر کله کوم زمریم توخیم د دیونی په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو و باورې چې والی په دې ورستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړی دي نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو پدې ورسته وکړه مختلف ولایتونو سیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا لکمخ سره مخ دي او لدې درکه دوی ته ډېر ستونزې جوړې شوې دي دوی وايي برېښنا کرازي هم ته ډېر لاند وخت لپاره وي او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لاند مهاله برېښنا یې نشي کولای د کابل د مکرویانو سیدونکو ډاکټر فهیم وايي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېر اړتیا وي خو اوس چې نشته دوی لدې درکه ل ډېر ستونزې سره مخ دي
برق خو کرښتې نور زړه راشین کړای دا کابل کې خو بيخي کوي چې د برق
فیصدی ډیره کمه ده. تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا 16 ساعت یې هغه داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت. مشکلات خو اول دا دي چې چون موسم د ګرمۍ ده، ماشومان ډیره ګرمۍ کېږي، کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق د الکترونیکي دي، نو دوی صحیح ګټه ته نشي اخیستی که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي، نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي، بالخصوص مکریانونو کې. اوبه خو بیخي نشته، ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي، یعنی د شپې 12 نه وروسته اوبه هم راځي، برق هم راځي، چې باید ورته ویښ اوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي، دوی ټولو ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا، او که ځي هم د یو ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته، د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه روش سیمه کې اوسي، وایي که څه هم نن سبا برېښنا کمه شوې ده، خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمي اخري میاشت او دغه اخري روبه او د بیرته د کال اوله روبه کې څلور میاشت بل 15000 افغانۍ را لیسا کال ماته 50000 راغی. دا مشکلات ست دولت د پر زورواک زور نه رسی او د غریب څخه اخلي، نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې شکایت مو کولاړو خپل برق ریاست ته لاړو، هلته چیک ته ورکه وای جوړ تیار دی، مې تاریخ مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولې، نو په دې خاطر باندې ته چی شي ویلایم نشي.
جبار زیاتوي چې د برېښنا ډیره پرچوي د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم الله ځان سره لري.
اقتصادي پلوه خدا د پیواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانې ستا، خو دا کارخانه داران خپل مشکلات سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس که څومره دوی باندې برق زیات ورکي که څلور وی ساتي، هغه مره به زیات تولیدات د خارجي تولیداتو مخه به ونیول سي او دا به رشد وکړي. برق ډیر مهم دی په یو هیواد کې، نو چې څومره برق کې تاسو کارخانه دارانو ته ورکي، څوک چې دا کارخانه او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات، او که برق باندې کم سي نو دا خو معلومدار طبي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم سي. وای په دپلی شرخي کې زه چې څومره خبر یم، وای زیات کارخانه دغه برق لوجه تړل سوي. برق خو یو افغانستان وارداتي برق ته چې راځي په ډیر لوړه بیه دی، په ډیر ولایتو کې، یعنی زه چې په کم ولایت هم هلته بیه 15 روپۍ ده پی کیلو وات، ځکه هغه د ماشين برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې، هندستان کې، دا اوس په دوبۍ کې، د عربي وادو کې، هغه کم د وبو بندونه نه لري، هغه ټوله دغه سولرانو څخه استفاده کوي.
که د ځینو ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا له کمښت شکایت کوي، ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خو خورکي دغه دوه کاله درې کاله اوسو چې پایې تیرې شوي دي، پکتیکا او د بعضو ولایتو ته برق تللی خو لوګر څخه برق نه لري. پایې تللي دي خو هغه کوم دوه لینو کې چې برق هغه کې څوک له ډاره غرض نه لري، دغه نورو کې چې کیبل دي هغه خلک یېم شکوي او پایم خورولې دي. زیاتره دغه کې د پایو په څنګ کې یو رقم وصفه نه ده، هغه ده ارمینیا ده، هغه یې خلاصې کړې دي، نه کومه سرویس ته، نه کوم آیات سه سی پی یو ګرځي. حتی هغه دغه لینونه هم ډېر کته راولېدلي دي، که چېرې دوه منزله کور یا هغې لپاره ډېر د مرګ خطر ده د ماشومانو لپاره. حتی دا برق کله کله موږ هلته یو اوبه را خوشي کوو، کله چې لاندې تېرېږو یو رقم آواز کوي دا برق. نو له دولت له د خلکو نه موږ دا خواهش ده، له د لوګر وکیلانو نه چې اول باسې لوګر یو په 25 متری د کابل کې پروت ده، برق نه لري، یعنی برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم آواز پورته کړی، نه قومي مشرانو چې ولې لوګر ته برق نه راځي، پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ولې نه راځي. خو د دوی یوازینی ستونزه دا ده چې بېرته راتاویږي، دا هغه زورواکي دي چې بولې دي، هغوی سره په کمپاین کې څه وعدې شوي دي، هغه د هغو عملي شوي، خو لوګر ته تر اوسه برق نه ده راغلی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید وایي دا چې د افغانستان ډېره برخه برېښنا وارداتي ده او څه چې د ګاونډي په کور کې ایښی، دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي. نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای، اوس به وضعیت داسې نه و.
افغان دولت چې ده لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي، هغه د نور هېوادونو راوردوي افغانستان له، خو هغه خو تلپاتې نه وي، هغه کېدای شي نن وي سبا نه، یا موږ باندې قطع کړي، یا کوم مصارف چې دي هغه زیات شي موږ باندې، افغان دولت د دې لګښتونو وسونه لري چې هغه ورکړي. دلته کومې پیسې چې دي هغه بې ځایه لګول کېږي، نو بیا داسې وکړي چې کومې پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې موږ هېواد ته راوردي، هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت د کوم بندونو چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي. زموږ هېواد شته سندونه لري چې دغې نه موږ ګټه اخیستی شو، کار پرې کوی شو، نو اړتیا نشته چې موږ د بهرنیو هېوادونو وارداتي برېښنا را خپل هېواد ته را انتقال کړو. خپله په کابل مرکز لاس کې چې دا په یاکه فکر وکړي په سلفي صد کې 50% برښتا 50% نه ملا زیات دی امکان شته چې دا علت روخانه ټول د روخانه دا چې دا د ورددي برخصون دي حکومت په لګه چاله کې غبي په خپل کورنۍ بندونه باندې مصرف کې او د سیستم لفاله کې درسون من کابل خار روخانه ویاته نور ولایت تم کې دي چې دا برخونه لکه پار ولایت کې ځان تسیندونه بندونه شتون لري غولم برخنا ورکې دا کوم هیوادوال هم چې دا برخه برخمن شي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشاله او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري
قدرمنه دوستانو دا چې ولې په دې روستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوه او د حل لپاره یې حکومت څه کوي په همدې اړه مو د برېښنا شرکت لویان وحید تفیدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم ولې په دې ورستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي
د لپاره د پرچاویانې ډېر شوې دي چې البته دوه مورد دی یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم او د یخنی شدید یخ موسم زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میگاوات دی خو تقاضا تر 300 میگاوات پورې دي همدغه باقی مانده 200 حدود میگاوات په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت او دغه موږ ګورو چې پرچاویانو په اساس مخکې دغه حل لار ده چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کیږي طبیعي ده چې دغه پرچاویانو بل څه نه زوي خو تر هغه وخت پورې زموږ مشرکین زموږ سره همکاري وکړي خپل د مصارف کچې دي نورمال کړی سو او پر مصرف دي ونه کړی تر څو دوی هم کولای شي چې برېښنا سیف کی تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسیږي هغه کم پیسې کوي
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره لدی چې د برېښنا پرچاویان زیات شي خو بل یو په شوید کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي الهت بدلته سوي ته ویدي سپ
کله چې د برېښنا پرچاویانې راشي او د پرچاوي په موسم کې د فزار مستکیږي طبيعي چې دوی مصرف ډېر لوړيږي او هغه اندازه چې په نورمال حالت کې دي کنه ګټه خري د ته پیوځل کېږي ګټه دوی مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورماله وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر څه په ترتیب باندې کاروي دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بیرته لرن شي څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلې استفاده کوي طبیعي ده چې دلته مصرف خپل دلته د کچې الوروالې په دې کې باندې هم تړلې ده درې موضوع کزمو مشترکین بیا هم دین شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ده دوی خپل میټرونه دي میټرونه دوی کورو شته دي دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول او دوی وګوري ایا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی تبیره چې په دې کې به برېښنا ګرم ده او کنه دوی مصرف کړی
دا څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویان به کم شي لا به زیات شي کڅنګ
زموږ کوشش بداوي چې موږ پرچاویان کنټرول کو یعنی موږ په لن محل پلان باندې د سولر سیستم باندې مو په چټکیا کار شروع کړی موږ وکولې شو چې حداقل په کابل کې دا فایل کو ترجمه پوری اوغه کورنۍ کې کولای شي اوغه سوله سیستم اغیستای شي او یا هم کني شي اغیستای برېښنا له خوا ورته تسلیم کړی شي نه کړی شي دغه پروسه موږ پیل کو تر څو کولای شو هدا اقل د پرچاویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو خو طبیعي ده چې تر څو چې نوې لاینونه وصل کیږي دا برېښنا به زموږ کوشش بدوي چې موږ دغه پروسه چې های ول تاسو لایمنه دي د زر نسکو تاسو په چې وړي بيخي صفر ته ورسو خو په لن محاله کې د سولار د ویش او د نسک کارونه مو که ابتدایي کارونه اخلاص دي منځني کارونه اخلاص دي اوس د تسلیمګری په برخه کې چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد شي او کمپنۍ هم ازر شوې دي تضمینونه موږ خلو او خپل کار پیلو
قدرمنه دوستانو دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپی تپنا اوڑا ما شپا چپا حل چپا دا زما بند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپی تپنا اوڑا ما شپا چپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینه قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینه قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا